द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه عزت من اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خپرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سې شنبه ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماسخوتن اته افغانستان کې ونی میاو دلته په واشنگتن کې د ورځې 12 بجې دي زه ستاسو قربانه منازه شهید
او زه نصر کاکر
دغه یو ساته خبری خپرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستان حکومت وای د لنجمن کاله باغدین په شمول د اوبو د نور زیرمو جوړونې باندې غور شروع کړی حکومت مخالف عوامي نشنل ګوند وای کاله باغدین به د دوی په سرونو جوړیږي
په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي په قندار کې یو شمېر د القاعده او طالبانو غړي وژلي دي بلې خواته د پاکستان بهرنیو چارو لپاره د وزیر سلاحکار د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو د لارې اواریدای شي
همه امید ده چې آنده آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا
او د ایران پارلمان نن د خپل هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیای تړون منظوري ورکړې
او غوښ شي وز د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په سینټ کې نن د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې په حق لته د بحثونه سوي او مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت تور لګولې چې د دې لارې نقشه یې بدله کړې او د غربي لارې پر ځای یې ختیځ لارې باندې کار شروع کړی د مخالفه ګوندونو سناتورانو د حکومت په ناسمه رویې او بیان یې له سینټ څخه په احتجاجي توګه د باندې وتلې دي د پاکستان حکومت وایي د چین او پاکستان د اقتصادي لارې جوړونې لپاره 10 ارب روپۍ ټاکلي هم د سینټ په غونډه کې د پاکستان د اوبو او د بجلی وزیر د ویلې دي چې د لنجمن کاله باغ ډیم په شمول د اوبو د نورو زیرمو په جوړونه باندې غور شروع کړی دی خو حکومت مخالفه عوامي نېشنل ګوند ویلې دي چې کاله باغ ډیم به د دوی په سرونو جوړیږي
د پاکستان خیبر پختونخوا په بونیل سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د سیکانو په یو مذهبي ځای حمله کې یو پولیس مامور وژل شوی دی او پولیس دا وا کوي چې دوی هم د طالبانو ډلې یو کمانډر په ځوابي ډزو کې وژل دي د پیښې وروسته د پیر بابا د سیمې پولیس سټیشن یو پولیس افسر خالد د دې پیښې پخلی کړی دی
نور حالور باندې اسلام الدین ساجد راکوي
پاکستان کې روانو موسمي بدلونونو له امله نه یوازې سیلابونو لړۍ سیوا شوې ده بلکې د یخنۍ او ګرمۍ موسمونو شدت هم بدل شوې دي د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو او ځنګلونو محکمې وزیر اشتیاق اورمړ وایي چې پاکستان د بدمرغه د نړۍ هغه لسو هیوادونو کې دي چېرته چې موسمي بدلونونو د لاسه ډېر نقصانونه روان دي
بدقسمتی میں پاکستان دا غلط ملکوں کی شامل لے لیکن کلائمیٹ چینج دا روان تو گرمی نے دمو پورا اکتوبر کی رے موسم مطلب دے مان شان کر بلکہ من نومبر تے انٹر کی تا سو گوری دا شان تے مائی پورا راشی او موسم چکم دے یخلی تا سو گوری دا چینج دی دا تبدیلی دی جڑا روان دی دا شان دی منگا سیلا بو نو گورا پچترا کی چتدا سیلا بڑو راغلی نو او بے تا سو گوری دے ہی سورو سیلا بو نو سورو نقصانات
دا سرکاری شمی رو تر مخ تیرو دریو کالو کی پاکستان کی صرف سیلاب دلاسہ شپگ ارب ڈالر نقصان شوی دے چپکی سو میاشت وڑان دی دا خیبر پختونخوا شمال اڑختہ پرتا لری ضلع چترال کی راتلن کو سیلابونو نقصانو نہ شامل نہ دی دغلت سیلاب دلاسہ پورا ضلع زیان من شوی دا دراپورن ترمخ موسمی بدلونو دلاسہ پاکستان کی بارانون سلسلہ ہم گڑا وڑا شوی دا ولی زیاتر برخو کی خلق دا ہم وای چ دزم کی دلاندی دو بو کچ ہم پخ کت روان دا اسلام الدین ساجد وایس اپ امریکا دی وریڈیو پی خبر
ګلاو قدر منوریدونکو دا اسلام الدین ساجد و چې د موسمی بدلون په اړه په لاهور کې د غونډې او د پیرس کانفرنس په حواله سره حال راکاو او اوس هم د بونیر حال راکوي زموږ خبریا ریاض حسین په دې رپورت کې
په خپه بونیر ضلع پیر بابا بازار کې د سیکانو په ګوردوارا باندې هغه وخت مخې تراغله کله چې ګنډ شمیر سیکان د ګوردوارې دننه په عبادت کې مشغول وو امنیتي چارواکي وایي چې د پیخینې ورستو په سمدستي توګه په خواو شاسیمو کې د وسلوالو په ضد پلټنې پیل کړې شوې په بونیر ضلع کې د پیر بابا د پولیس مشر خالد خان دی وریډیو ته وویل چې د پلټنو په وخت وسلوالو په هغه باندې ډزې وکړې خو په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو کمانډان هم وجلې شو
دایوان بار تعیناتو ا دې پیر بابا بازار کې موږ ګوردواره راکنه سیکانو د عبادتګاه دا ان دا دوران کې دا ته نه څنګه لیدا په دې ځکه بجلی ته لیو تیار ورکنه دې کله تر په اوکش په فایر کړی مګ دې کسان پر اړې دی باندې فایر کړی دې کې یو کس شهید شوی دی یو زخمی دی بیا موږ علاقه کې په سر چا پرشن بداو بس یو موږ یو کس طالبو موږ ته وانه ټو کنه پولیس پاټه باندې فایر وکړو هغه په جوابي فایر کې علاقه شوی دی دا شدت پسند کمانډر نو ملګری ته وتاسته دې په کې راشه علاقه شوی دی بلوحان ایریا دا کې شوی
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع پیر بابا کې د کمشمیر طبقې سره تعلق لرونکو د سیکانو یو ګڼ تعداد ژوند کوي او هم د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د هغوی د پاره په پیر بابا بازار کې د عبادت کولو ځای هم جوړ کړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان په ناکراره صوبه بلوچستان کې پولیس چارواکي ویل شته لږ درې وسله والې د عملیاتو په مهال وژلي. د دوی په وینا د عملیات یې له کوټې څخه شپېته کیلومتره لرې د جنوب لوري ته په کانه کې کړي او وژل شوي وسله وال د خلکو په تشتونه او هدفي وژنو کې ککن وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې کراري او سوله د پاکستان لپاره هم دومره مهمه ده څومره چې د افغانستان لپاره مهمه ده. نن د پاکستانی مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ښاغلی عزیز ویلي په افغانستان کې د جوړجاړیو لپاره د پاکستان حکومت د کابل او مخالفه طالبانو ترمنځ خبري شروع کولو کې بشپړه همکاري کوي.
د امریکا پوځ ویلي د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوال طالبانو او القاعده ترګری ډلې په ضد هوایي او ځمکني عملیاتي پای ته رسولې دي او یو شمېر ترګری وژلې دي. د دوی په وینا د عملیات د پاکستان پولیس ته څیرمه شورا وکول وسوالې کې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوی وو او د یک شنبه پروس په بریالي توګه سر ته رسیدلی.
د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل نن د سې شنبې په ورځ ویلي هغه کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ دی او د سوریې په شمالي سیمو کې جنګیږي په جنګ کې یې ډېر جرمونه ترسره کړي دي. په زرګونو خلک یې بې کوره کړي او تباهیان یې هم کړي دي. په دغه رپورټونو کې په امریکایي ځواکونو ډېرې سختې نیوکې شوي دي. ځایي خلکو ویلي چې دغه ځواکونو اوسیدونکو ته ګواښونه کړي چې که دوی خپل کورونه پرې نږدي نو په دوی به هوایي بمباري کېږي.
د ایران پارلمان نن د سې شنبې پر ورځ د خپل هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون منظوري ورکړې ده. سرکاري خبري ادارې ایرنا ویلي د تړون په حق کې 101 شپېته او په مخالفت کې یو کم شپېته رای ورکول شوی او 14 غړو په رای اچونه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا کانګرس هم د تړون د جاچ اخیستو موده یو میاشت وړاندې پوره کړه او د ریپبلیکنز لخوا د مخالفت هڅې ډیموکراټانو ناکامه کولې. د ایران او د ځواکمنې ډلې چې پکې امریکا، برېټانیا، فرانسه، روسیه، چین او جرمني شامل دي د تهران د لنجمن نیوکلیایي پروګرام پر سر د جولای په میاشت کې یو تړون ته رسیدلی وو.
چین ویلي دی چې په سپتمبر کې یې د وارداتو بازارونه نور هم راګرځېدلي. دا د نړۍ د ټولو نه دویم لوی اقتصادي هیواد د اقتصاد د ناتوانه کېدلو نښه ده. کسته محکمې د سې شنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې تیره میاشت یې درآمداتو 40% کمی پکې راغلی دی. دا د تیرو څو میاشتو راهیسې مسلسل کاروباري زیان څرګندوي.
جاپان ګواښنه کړې چې د ملګری ملتونو د کلتوري ادارې فندونه به کموي. د له هغه وروسته چې نړیوالې ادارې د چین په ننجانګ ښار کې کال 1913 کې د جاپان د استعماري قواو لخوا د قتل عام اسناد په خپل ریپورت کې شاملولو باندې موافقه وکړه. د کابینې مشر سکرټري د دوشنبه په ورځ ویلي د یونیسکو لخوا دغه کاغذونه د چین په وینا قبلول ستونزمن دي. ټوکیو او بیجینګ د 1913 په ټولوژنه یو له بل څخه جلا جلا نظرونه لري.
د ملزیا د سولو کوم هوایی جاز چې د کال 2014 د جولای په 18 نیټې په لمر ختیځ یوکراین د پرواز په وخت راغورځېدل شوی وو. د دې د پلټنې کولو د هالند ډلې خپل تحقیقاتي رپورټونه کې لیکلي دي چې دغه تیاره د ځمکنه هوا کې غزار کوونکي میزایل باندې ویشتل شوې ده، کوم چې د روس بوک نومي میزایل لانچر نه خوشی کړل شوی وه. یاد دی وی چې په دغه هوایی جهاز کې دوکم دری سوه ټولی سورلی خپل ژوند له لاسه ورکړی وو چې په کې د آسټرالیا، بلجیم، ملیزیا او یوکراین اوسیدونکي شامل وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلاو کتر مون اوریدونکو خبرې خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. نن د پاکستان په سینټ کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې په حق له تاو د بحثونه سوي او مخالفو ګوندونو د مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت تور لګولې چې د دې لارې نقشې بدله کړي. او هم د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر د اوبو لپاره خواجه آصف ویلي دي چې د لنجمن کلاباغ ډیم په شمول په هواد کې د اوبو د نورو زیرمو په د جوړونې په حق له هم غور شروع کړی دی. خو د حکومت مخالفه عوامي نشل ګوند ویلي دي چې کلاباغ ډیم به د دوی په سرونو جوړیږي. د سینټ په غونډه کې نور نن څه سوي دي زموږ خبریال رابعه پیری حال راکوي.
د حکومت لاړخه د کلاباغ ډیم معاملې یو ځل بیا را برسېره کړې سوې ده. او د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف سینټ ته په وینا کې ویلي دی چې کلاباغ ډیم په شمول پر وو منصوبو غور روان دی. بل اړخته د پاکستان چین اقتصادي رهداري لاندې په مغربي لاره د کار نه پیل کولو او په حج کې پاکستاني وګړو په مرګ د مذهبي وزیر د پالیسي بیان په ضد مخالفو ګوندونو د سینټ څخه واکاوټ هم کړی دی. په سینټ کې د جواب ورکولو په مهال خواجه آصف وویل چې د راور ډیم، کورم تنگی ډیم، دی امیر بادشاه او کلاباغ ډیم باندې غور روان دي او مختلفو منصوبې د عمل درآمد لپاره هم تیاری دي. او دا جواب ته د ګرمۍ په موسم کې اوبه ذخیره کولو او بیا د ضرورت په وخت دغه اوبه د کروندګرۍ او بجلی د جوړولو لپاره استعمالولو یو جامع منصوبه جوړه کړې ده چې تر لاندې په بلوچستان او پنجاب کې کوچني کوچني ډیمونه جوړ کړي سي. د کلاباغ ډیم پر دغه معامله د عوامي نېشنل ګوند لاړه سخت رد عمل مخې ته راغلی دي. او د ډیوا ریډیو سره خبره کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بلور وایي دغه ډلې فیان سید خان ویلي دي چې کلاباغ ډیم جوړښت په هیڅ قیمت نسی پرېږدي. دوی د خیبر پښتونخوا پر اعلی وزیر پرویز خټک سختې نیوکې کړي او ویلي چې د صوبې معامله په صحیح توګه وفاق ته نسی وړاندې کوي. مخالفو ګوندونو په سینټ کې د پاک چینا اقتصادي رهداري لاندې په مغربي لاره کار پر نفل کېدو واک اوټ هم وکړو. خو د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال دوی ته دا باور ورکړو چې گوادر کوئټه لوی سړک به تر کال 2018 دسمبر پوری تر سره کړی سی. د سینټ په دغه غونډه کې د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف په مینا پیښه کې د پاکستاني مړو شمیرې په اړه پالیسي بیان هم ورکړو چې تر مخه نه نیوي پاکستانیان مړه چې پکې افیا په سعودي عرب کې خارو ته سپارل سوي 45 ټپیان او 48 اوس هم بې درک دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وروسته د مذهبي چارو وزیر سینټ قائمه کمیټه ته دا خبره هم کړې ده چې د سعودي عرب د قانون تر مخه هلته مړه سوي تنان د وارثانو د اجازې بغیر خاورو ته نسی سپارل کېدی. خو په مینا کې پاکستانی مړي بغیر د صحیح اجازې خاورو ته سپارل سوي دي چې د سعودي قانون خلاف ورزي ده. او پاکستان به پر دې د سعودي حکومت څخه احتجاج کوي. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق په دې اړه ټي وي چینل ته وایي په شروع کې په پیښه کې مړه سوي خلک خاورو ته د سپارل کېدو لړۍ پیل سوې وه. خو وروسته زموږ لاړخه سعودي چارواکو ته خواست سوی و چې د وارثانو او د حکومت د اجازې بغیر د پاکستاني مړي خاورو ته نه سپارل کېږي چې اوس دغه عمل ودرول سوی دي. څرګند دی وي چې سږ کال د حج په مهال د مینا په پیښه کې د زر څخه زیات تنان مړه سوي وو چې پرې د ایران په شمول د نړۍ یو شمېر اسلامي هیوادونو سخت احتجاج کړی وو. او د حج په انتظاماتو کې د سعودي عرب په ناکامۍ او د مینا د پیښې په پلټونو کې د نورو هیوادونو د ګډون غوښتنه کړې وه. خو سعودي عرب وایي چې د حج معاملې د ملکي خودمختاري مسله ده چې له وجې پلټونو کې یو بل هیواد نسی شریکوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده او تاسو زموږ خبری خبرونه ته غواګیست. د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پیښور نه 40 کیلومتره لرې د ورسک ډیم اغیزمنو کورنیو د خپلو ځوانانو لپاره د سرکاري نوکریو غوښتنه کړې ده. د اوبو دغه بند کال 1960 کې جوړ شوی و او د دې ځمکې د مومند ایجنسۍ د خلکو ملکیت وي. د سیمې خلک وایي حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند پې نور تفصیل راکوي.
په 1960 کې د مومند او خیبر ایجنسۍ برخو کې په دریای کابل جوړ ورسک ډیم د پنجاب لاهور ښار رڼا کړې، خو ډیم سره نږدې سیمې خلک د بجلۍ نه محرومه دي او د یک غونډ میچنۍ ځای اوسیدونکي اکبر خان وایي چې د ډیم جوړښت په وخت دوی سره د بجلۍ ریالټي او نورو اسانتیاو ورکولو وعده شوې وې، خو تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي.
د دې اوبو او د بجلۍ ټیکس به په موږ باندې نه وي. بلا خبره پکې دا ده چې 10 میله علاقه کې به د دې بجلۍ بیل نه وي. 25 پیسې نوټې سره کمیشن ومانه. زمونږ بجلی نو د خوشحالۍ وې. زمونږ پکې مالونه ګرځېده، خشاک به هم ترې راوړو. مطلب دا چې عرص رانه تالا شو. اوس هلته تلی هم نه شو، پیکوټونه به جوړ دي او دننه هغه طرف ته تلی هم نه شو. زمونږ خلک هم بند دي. نو مطلب دا دی چې څومره خوشحالۍ پې زمونږ هغه ټول نه محروم شو او اس پیدا را لرانه کړ. زمونږ د علاقې خلک بګې نه بګې نوکرې شته، نه پکې سامادن شته.
یو بل ځای مشر قسیم خان وایي چې یو سومالیانو او څوکیدارانو نه علاوه پکې د سیمې کوم بل نوکر نشته.
کوم چې کومه پایده اټوله لاور ته ده، موږ ته دغه بړتي کېدو د قسم چې کس بړتي کېږي د لاور نه بړتي شي، موږ نه چاته پوسم نه پورې نه کړې.
سپینګیری سید محمد وایي چې د هغه وخت خلک به تعلیم او د معاهدې ډېرې کمې برخې په لیک کې راوستل شوې وي او د دوی زیاتره معاهدې حکومت سره زبانی وي.
په دې کې ولې موږ مشران راغلي وو او دا خبرې وکړي چې نه به د مالیې د نیار او نه به دا تاسو باندې د بجلۍ بیلي او دا ریټلي چې دا به تاسو له موږ درکوو. خو زباني خبره وه. کاغذونه هغه وخت کې مله څوک به ټول بې تعلیمه خلکو، تعلیم به زموږ په قام کې. زموږ به دې لنډه علاقه کې یو سړی چې لسم پیلو هغه عزیز ملک سره بل تعلیم علم نو لیکلو نشو.
ورسک ډیم چې د کنیډا حکومت په مرسته یې اولنی پیس په 1960 کې سرته رسېدلی، د 1550 میګاواټه بجلۍ پیدا کولو توان لري او پاکستان کې ورسک ډیم د نورو ډیمونو په پرتله 3 مولې ډیم دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مومند ایجنسی.
غواړی چې زموږ خپرونه انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګل او قدرمن اوریدونکو، اوسمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د امریکا فوج ولید د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسله وال طالبانو او القاعده ترګری ډلې په ضد هوایي امځکني عملیات پای ته رسولي دي او یو شمیر وسله وال یې وژلي. په دې باب نور حال اخلو زموږ له خبریال کمال خټک څخه چې دا وخت یې له کابل څخه له مور سره د ټلیفون په لیکو موجود دی. سلیم صاحب په خیر علی. کمال خټک صاحب
مخام په خیر خغلای ککر
ډیر مننه. تر ټولو لمغه که هم د کندهار ولایت عملیاتو حال راکې چې په کوم ځای کې تر سره سوي دي او څومره زیانې و مخالفه وسله والو ته راړولای.
اصل ته افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار ولایت په یو شمیر سیمو کې دوی هوایي بمبار کړی دی چې په ترڅ کې تر سلو ډیر دی القاعده کوم غړي چې دی هغه وژلي دي او یو شمیر پکې ټپیان هم دي. دوی وایي چې دوی غوښتل چې په افغان ځواکونو باندې بریدونه وکړي، خو مخکې له دې چې دوی بریدونه وکړي د افغان ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا په هغو باندې برید شوی دی او دغه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. د کندهار ولایت نه بل رپورټ وایي چې په کندهار ولایت کې وزن مرګي برید کړی دی چې په ترڅ کې یو پولیس چې دی وژل شوی دی او بل ټپیان دی. تر اوسه پورې د دغو دواړو پیښو په اړه د حکومت وسله والو مخالفین څه نه دي ویلي.
او کمال خټک صاحب، لکه څنګه چې په تیر خبرونه کې تاسو د کندوز حال را کړ، په کندوز کې آیا څه نور پرمختګ په وځ کې سوی او کنه؟
چرواکی وایي چې الته د پخوا په پرتلا وضعیت کې فرق راغلی دی. هغه شمیر کورنۍ چې هغه ګاونډي ولایتونو لکه مزار شریف، سمنګان، بغلان، بدخشان او تخار، کابل، یو شمیر نور ولایتونو ولسوالیو ته تللي وو، هغوی بیرته خپلو کورونو ته پستنېدو دي. هغه تجاران، سوداګر او د مدني ټولنو ځوانان فعالان چې هغوی کورنیو ته یې مارکیټونه نیولي وو، هغوی هم دا خبره کوي چې دوی اوس بیرته پستنېدو دي او شمیر کورنۍ اوس بیرته ستنېږي. چرواکي وایي چې په ښار کې اوس وضعیت نږدې عادي حالت سره ګرځي. دلته راډیوګانو، تلویزیونونو کې چکسونه کوي، ډېر دوکانونه چې دي هغه هم خلاص شوي دي.
او کمال خټک صاحب، د کابل او کندهار پر لوی لار په غزنی سیمه کې راپورونه وو چې طالبانو لوی لار نیولې او بیا هلته نشته هم سوي دي، او د افغانستان ملي اردو اوس ادا کوي چې د طالبانو بریدونه په دغه سیمه کې پر شا باندې تمبولې دي. تازه معلومات څه دي هم په دې باب؟
دا خبر هم چرواکي کوي رښتیا دی چې حالت چې کوم بریدونه شوي وو هغه په شاتم بولی دي. اوس چرواکي وایي چې حالات د پرون رئیس د سهار رئیس وو فرق پکې راغلی دی، او هغه کوم لارې سرکونه چې وو د کابل کندهار دغه سرک خو نه دی خلاص شوی. تقریبا په دې سرک باندې هر ورځ په لسګونو زره خلک کندهار، اروزګان، زابل او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي. مونږ څو شپې وړاندې د احمدشاه بابا ترانسپورت یو اداره ده چې د لوی لوی بسونه لري، 203 202 202، هغه سره خبرې وکړې. دوی ویل چې مسافر تر اوسه پورې په لارو کې بند پاتې دي، خو وزارت داخله دا خبره کوي چې دا غلار بم ډېر زر خلاص شي، او اوس هغه جنگونه نښتي چې هغه هم پای ته رسیدلې دي. د مرګ جبري په اړه خو یې ککړ ته دواړه غاړې مختلفې ادارې کوي، یو بل ته ډېرې مرګ جبري خبره کوي.
ډیره مننه کمال خټک، او د ځان پام ساتي.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری،
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو موږ رون اوریدلی شئ.
در منو اوریدونکو رازو د یو بل ریپورت ولورته چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره د سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې قراری او سولې د پاکستان لپاره هم دومره مهمه ده څومره چې د افغانستان لپاره مهمه ده. نن له پاکستانی مطبوعاتو سره د خبرو په محل خاغلی عزیز ویلي په افغانستان کې د جوړجاړۍ لپاره د پاکستان حکومت د کابل او مخالفو طالبانو ترمنځ خبري شروع کولو کې بشپړ همکاري کوي. دغه ریپورت د ډیوی ریډیو خبریال اورنګزیب تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
کامی سلامتیا او خارج عمرو دپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز میډیا سره خبرو په وخت ویلی دی چې دا د پاکستان واضح دریز دی. افغانستان کې امن هم دومره پاکستان دپاره هم ضروری دی څومره افغانستان دپاره، او افغانستان کې د امن قیام او وسلوال تحریک یا ټوپک ماری ختمون یوازې د مذاکراتو د لارې ممکن دی. سرتاج عزیز دا هم ویلی دی د پولو سارنې په معامله افغانستان سره مکمل مرسته کوو، او په پولو د پاکستان لخوا چې هر څه کیږي افغانستان ته خبرو، خو دې مسلې هم یو حل دی واغه مذاکرات.
لیکن الټیمیټ سولوشن یہی ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو تو اسی سے انسرجنسی کم ہو سکتی ہے. لیکن جی افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے، اور ادھر طالبان نے بھی کیونکہ ملا عمر کے جانے کے بعد ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہاں کی لیڈرشپ کی، تو ہمیں امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی، اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا.
دوی وی آخری حل ہم مذاکرات دی، اور اس با افغانستان فیصلہ کوي چې مذاکرات ہوتا تیار دی، اور دا مولا عمر مرگ نہ پس دا تم ہم دا دا جمی موسم با مذاکرات ہوتا پارا یوخا وقت وی. د سرتاج عزیز دی بیان ته څېړنکار امتیاز ګل دی نظر ګوري چې د پاکستان خواهش دی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، او دا بیان دا هم ښایي کې دی چې پاکستان او افغانستان په پټه د مذاکراتو تیاری لپاره په رابطه کې وي.
میرا خبر دا ده چې هر دنیا کې چې هر چرته جګړه شوې ده نو دا غي د جګړو انتها چې دا هغه په مذاکرات شوې ده کاغه افغانستان وی کاغه ایران وی کاغه جنوبی افریقا وی نو ګمان کوم چې هیلی ویلې کېږي لګیا دي خبرې اترې روانې دي یو بل سره او سرتاج عزیز صاحب ته دا ویلې دي نو مطلب دا ده چې د څه ښکارا خو نه خو په پټه پټه افغانان هم پاکستانیان هم کوشش کوي لګیا دي چې په څه طریقه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا شروع شي او بنیادی خبره دا ده چې دا خو د افغان طالبانو او د افغان حکومت پورې خبره تړلې ده چې آیا دی یو بل سره مذاکرات غواړي که نه غواړي خو پاکستان چې ولې پکې داسې راګیر شوی دی نو حتما زما ګمان دا کوم چې د افغانانو او د افغان طالبانو هم دا خواهش وي چې پاکستان دې په څه ناڅه طریقه دې ټول پروسس کې بي شامل وي ولې چې دواړه یعنی افغان طالبان او افغان حکومت ډېر زیاتې مودې پورې یو بل سره په جګړو نشي ځکه چې دا علاقه چې دا د ډېر جنګ وکتو ډېر قتل و غارتګري وکړه او تش افغانستان ته دا شی نه دی مګر پاکستان ته هم امن بکار دی اقتصادی ترقی بکار دی.
وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم ویلي وو پاکستان افغانستان کې د مذاکراتو بحالي هڅه کوي خو افغان حکومت د پاکستان د خواهش په حق لاوي وړاندې پاکستان د طالبانو او نور ترخګر ډلو حمایت دې ختم کړي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور د ساسو پام راګرځو چې په امریکا کې پروند د کولمبس روز منزل سوی خو د کولمبس په باب په امریکا کې ډیر بحثونه او ډیر خبری راپاره دي. دغه تفصیل به وړاندې کوي زموږ همکارا فوزیا انجم په دې رپورټ کې.
امریکې کې د اکتوبر د میاشتې د دویمې هفتې د ګل ورځ د کولمبس ډے یا د کولمبس د ورځې په توګه نمانځل کیږي او په دغه ورځ سرکاري چوټي وي. کرسټوفر کولمبس هغه سړی وو چا چې په کال 1492 کې لومړی وار امریکا معلومه کړې وه. هغه یو لټونکی سیلګر وو او چې په سمندر کې سفر کولو نو د امریکې په مځکه راپېښ شو او بیا دا ځای د نوې دنیا په نوم د نړۍ خلکو وپېژندلو. خو هر کله چې کولمبس د اټلی اوسېدونکی وو نو هغه خلک چې کوم اټلی نه راغلي امریکې کې میشته شوي دي هغوی لا په یو بل شان د کولمبس ډے مانسنه کوي ځکه چې کولمبس د دوی وطندار وو. جان ویولا چې د نېشنل ایتالین امریکن فاونډیشن صدر دی وایي چې د دې ورځې اهمیت په ډول ډول دی. موږ لپاره دا د چوټي ورځ یو داسې موقع وي چې موږ د هېواد ته چې کومه ورکړه کړې ده هغه ونمانځو او دارنګه د خپلو نیکونو د تاریخي کارونو نمانځنه هم وکړی شو. زه ګڼم چې د امریکې نورو خلکو لپاره د کولمبس ډے اهمیت دا شان دی چې داسې د کډوالو د یو کام جوړېدلو لپاره لارې هوارې شوې. ځینې خلک کولمبس یو ستر لټونکي سیلګر ګڼي ولې داسې خلک هم شته چې د کولمبس هغې ظالمانه عمل ته په ښه سترګه نه ګوري کوم چې هغه د امریکې ځایي اوسېدونکو سره کړی وو. جو جینټین بلاوا چې په جارج میسن یونیورسټي کې د تاریخ د مضمون پروفیسر دی وایي چې کولمبس ډېر د امریکې ځایي اوسېدونکي د غلامانو پهیز اونیولو او په سلګونو زرګونو نور ځای خلک د هغو ناروغتیاګانو له ډزه مړه شول چې دغو د اروپا نه راتلونکو خلکو ځان سر راوړي وې. کال 1492 کې چې کله په لومړي وار کولمبس او ملګري د بهامس په جزیرې راکوز شو نو تر 1502 پورې لس کاله کې دننه موږ ګورو چې کوم خلک هلته بهامس کې اوسېدو نو د هغو شمېره د لسو لکو نه 1500 پورې راورسېده. د نېشنل کانګرس آف امریکن انډینز ډیپټي ډایرکټر رابرټ هولډن وایي چې تاریخي لحاظ سره د کولمبس حالات سم صحیح نه دي بیان شوي. چمنګا کله د امریکای د ځای اوسیدونکو قبیلو سره د هغه د رویې په حق له معلوماتو ته ګورو نو ډېرې خبرې پکې را پیدا کیږي او دې ته به هم ګورو چې هغه خلکو چې د دې ځای اوسیدونکي نه وو د هغو لوستونکو د پاره چې هغه هم د دې ځای اوسیدونکي نه وو د څه قسمه خبرې لیکلې دي. ولې د جارج واشنگټن یونیورسټي د تاریخ د مضمون پروفیسر ډیوډ سیلورمن هم ښه خبره کوي، وایي چې کیسه پوره خستل پکار دی. زه نه غنم چې د هغه د مازی یوې خبرې ته بس توجه ورکړې شي او باقی نورې دې پرې خودل شي. دا ټول خبرې رايو ځای کول پکار دی چې د هغه یو صحیح تصویر مخې ته راشي.
د واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
یو ځل بیا خره خلاص قدر منوریدونکو، دا خبری خپرونه له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کیږي. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
دغه یو ساته خبری خپرونه د مهمو خبرونو سره چکونه پیلو.
د پاکستان حکومت وايي د لنجمن کلاباغ ډیم په شمول د اوبو د نورو زیرمو جوړونې باندې غور شروع کړی. حکومت مخالف عوامي نشنل ګوند وايي کلاباغ ډیم به د دوی په سرونو جوړیږي.
په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي په کندهار کې یو شمېر د القاعده او طالبانو غړي وژلې دي. بلې خواته د پاکستان بهرنیو چارو لپاره وزیر اعظم کار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو د لارې هواریدای شي.
همې امید ته چې آینده آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا.
او د ایران پارلمان نن د خپل هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون منظوري ورکړې.
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د اوبو او برښنا مرکزی وزیر خواجه آصف ویلی د لنجمن کلاباغ ډیم په شمول د اوبو د نورو زیرمو جوړونې باندې غور شروع کړی دی. حکومت مخالف عوامي نېشنل ګوند د حکومت په دې دریځ باندې ولیدی چې کلاباغ ډیم به د دوی په سرونو جوړیږي. د پاکستان په سینټ کې نن د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې په هکله هم تاده بحثونه شوي او مخالفو ګوندونو د مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت تور لګولی چې د دې لارې نقشه یې بدله کړې او د غربي لارې پر ځای یې ختیځ لارې باندې کار شروع کړی دی. د مخالفو ګوندونو سناتورانو حکومت په ناسمه رویه او بیانې له سینټ څخه په احتجاجي توګه د باندې تک کړی وو.
د پاکستان خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د سیکانو په یو مذهبي ځای حمله کې یو پولیس مامور وژل شوی دی. پولیس دعوا کوي چې دوی هم د طالبانو ډلې یو کمانډر زوابي ډزو کې وژلې دي. د پیښې وروسته د پیر بابا د سیمې پولیس سټیشن یو پولیس افیسر خالد د دې پیښې پخلی کړی دی.
د پاکستان په ناکراره صوبه بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي لښتلجه درې وسلوالې د عملیاتو په مهال وژلي. د دوی په وینا د عملیات یې له کوټې څخه 60 کیلومتره لرې د جنوب لورې ته په کانه کې کړي او وژل شوي وسلوال د خلکو په تشتونه او هدفي وژنو کې ککړ وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې قراري او سوله د پاکستان لپاره هم دومره مهمه ده څومره چې د افغانستان لپاره ده. نن له پاکستانی مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ښاغلی عزیز ویلی په افغانستان کې د جوړجاړۍ لپاره د پاکستان حکومت د کابل او مخالفو طالبانو ترمنځ خبري شروع کولو کې بشپړه همکاري کوي.
د امریکا پوج ویلی د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوال طالبانو او القاعده ترمنځ القاعده ترګری ډلې په ضد هوایي او ځمکني عملیات پای ته رسولي او یو شمېر وسلوالې وژلې دي. د دوی په وینا د عملیات پاکستان پولي تدسیر مشورې وکولسوالۍ کې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوی وو او د یک شنبه پر ورځ په بریالي توګه سرته رسیدلی.
د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل نن د سه شنبه په ورځ ویلي هغه کورد وسلوالې چې امریکا یې ملاتړ دي او د سوریې په شمالي سیمو کې جنگيږي په جنگ کې یې ډېر جرمونه ترسره کړي، په زرګونو خلک یې بې کوره کړي او تبایانی هم کړي دي.
د ایران پارلمان د سه شنبه پر ورځ د خپل هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون منظوري ورکړې ده. سرکاري خبري ادارې ایرنا ویلي د تړون په حق کې 101 شپېته او په مخالفت کې یو کم شپېته رای ورکول سوي او د لس غړو پر رای اچونه کې برخه نه ده اخیستې.
چین ویلي دي چې په سپتمبر کې یې د وارداتو بازارونه نور هم راغورځېدلې دي. دا د نړۍ د ټولو نه دویم لوی اقتصادي هیواد د اقتصاد د ناتوانه کېدو نښه ده.
جاپان ګواښنه کړې چې د ملګری ملتونو د کلتوري ادارې فنډونه به کموي. دا له هغه وروسته چې نړیوالې ادارې د چین په نانګجانګ ښار کې کال 1980 کې د جاپان د استعماري قواو لخوا د قتل عام اسناد په خپل رپورټ کې شاملولو باندې موافقه وکړه.
د ملیزیا د سولو کوم هوایی جهاز چې د کال 2014 د جولای په 18 نیټې په لمر ختیځ یوکراین د پرواز په وخت راغورځېدل شوی و، د دې د پلټنې کولو د هالند ډلې خپلې تحقیقاتي رپورټ کې لیکلی دی چې دغه تیاره د ځمکنه هوا کې غزار کوونکي میزایل باندې ویشتل شوی، کوم چې د روس بوک نومي میزایل لانچر نه خوشی کړل شوی وه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې د سیمې په هکله څه راغلي دي.
صدر اوباما د کال 2018 تر اخیره پورې افغانستان نه د ټولو امریکنو فوجونو په ټاکلي نیټه د وستو په خپل فیصله تر دې د مپور ټینګ دی، خو په افغانستان کې د تیرو سو میاشتو راسي د راپورته کیدونکو حالاتو تر مخې او په خصوصي توګه په کندوز د طالبانو تر څو وخت پورې د قبضې کیدو وروسته اوس د هر طرف نه اوازونه راپورته شوي دي چې صدر اوباما دې په خپل فیصله بیا غور وکړي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل اداریه هم د افغانستان په باب لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د افغانستان په باب لا حقیقت حال د اداریې په سر کې لیکلی شوې دي چې ملګرو ملتونو چې د افغانستان د حقیقي حالاتو په حق لا کم نوې رپورت خور کړي دي، دا د فکرمندۍ وړ دي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د صورت حال په باب لا د نوې رپورت کې یو طرف ته د امنیت د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالت ذکر شوی دی، نو بل طرف ته هم دا رپورت د افغانستان د حالاتو په باب لا د امریکای د فوج تش په نوم د ایمانداري بیانونه په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې دوه هفته وړاندې په کندوز د طالبانو د سوخت د پاره قبضه د دې خبري خبرداري لري چې طالبانو بیا سر راپورته کړي دي، او د نیټو تربیت یافته افغان ملي اردونه د قطبي سیمې د کندوز خار په نیو په دنیا ثابته کړي ده چې افغان فوجونه د خپل ملک د حفاظت جوګه نه دي. د افغانستان د حقیقت حال په باب له ملګرو ملتونو نوې معلوماتي رپورت د ګل پورز نیویارک ټایمز خور کړی دی. مقامی چارواکو سره شبي مرکی د ملګرو ملتونو دا رپورت نور تصدیق کړي. د ملګرو ملتونو رپورت او د مقامی چارواکو مرکی افغانستان کې د طالبانو د هلو زلو د خورېدو یو یرندوکه تصویر پېښ کړي، ځکه چې د کال 2001 په اخر کې د طالبانو د حکومت رنګېدون راپدې خو طالبان دا وخت په ګرد افغانستان کې ډیر زیات خوارې شوې دي. ادارې لیکي چې ملګرو ملتونو په ستمبر کې خپل رپورت مکمل کړی دی، او په دې کې د راغونډ کړی شوو معلوماتو نخکاری داسې چې د افغانستان نیم په نیمه اولسوالو کې حالات ډیر سنگین او خوړین دي. د ملګرو ملتونو رپورت افغانستان کې د امریکانو د نیټو فوجونو د کمانډر د جنرل جان کیمبل د امریکای سینټ ته د ورکړي تصدیقي بیان بیخي اپوټه دی، په کوم کې چې جنرل کیمبل د افغان فوجونو د حوصله او استقامت ستاینه کړې ده او ویلي دي چې افغان فوج اوس هم کابل او اول نمبر باچای لار د ولایتونو صدر مقامونه او تقریبا د ټولو اولسوالو مرکزونه په خپل ولقه کې ساتلی دي. د نیویارک ټایمز راډ نارډلند او جوزف گولدستین خبریالان لیکي چې اول نمبر شهرات د افغانستان ټول ستر خارونه خپلو کې تړي. په دې شهرات طالبانو لاندې باندې حمله کړې دي، او په تازه ورځو کې باغلان ولایت نه تیر شوی باچای لار پرې کړې ده. دا دواړه خبریالان وایي چې د هلمند ولایت د موساقله او د اورزګان ولایت د چارچینو اولسوالو غوندې نورې ډېرې هم داسې اولسوالۍ شته چرته چې افغان فوجونه د اولسوالو په مرکزي ځایونو کې د سرکاري عمارتونو دننه پراته دي او بهر ترنه طالبان تو دي. د امریکای د حکومت چارواکي وایي چې د سینټ نه بهر جنرال جان کیمبل په ذاتی محفلونو کې خپه صفاټکو کې د افغان فوجونو د شخړو او اتحادي حکومت کې د بی اتفاقۍ خبري کوي. ادارې لیکي چې افغانستان کې د حالاتو د حقیقي صورتحال په باب لا د پینټاګان او د ملګرو ملتونو او د نیویارک ټایم د خبريالانو په بیانونو کې فرق د پینټاګان د زور خوې خصلت یادګیرنه کوي، او هغه دا چې پینټاګان د امریکای شروع کړی شو جنگونو د امریکني قام د مرستې اصلو لولو د پاره تل د مبالغینه ډک بیانونه ورکي. پینټاګان د مبارکین ډک خپل بیانونه د ویتنام بیا د عراق او اوس د افغانستان د جنگ په باب لهم ورکي. نیویارک ټایم د خپل اداري په اخیر کې لیکلی دی چې اوس صدر اوباما د افغان چارواکو په خواص د 9800 امریکایي فوج د افغانستان نه د وستو د نیټې د ورستکولو یا نه ورستکولو په معاملہ غور شروع کړی دی.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه او سی ریپورت ولور د ساسو پام راګرځو چې راپورونه وايي د پاکستان پنجاب ایالت کې د جنسي تیری سره مخ یوه شزي په ځان سوځولو سره ځان وژنه کړې ده. چارواکي وايي ل دغه شزي سره د پولیسو یو افسر جنسي تیری کړیو. د شزو د حقوقو د کمیسیون یوې مشري جبر ریډیو ته ویلي د شزو د ځورونی زیاتره پیشي په پنجاب صوبه کې رامنځته کیږي. نور حال پیر ویلا شاه له اسلام آباد سره کوي.
مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه متاثره جینې سمدستي هسپتال ته اورسول شو خو څه ساعتونو پس دې سا ورکړه. د مظفرګړ پولیسو مشر مطبوعاتو سره خبرو کې تصدیق کړی دی چې د سا ورکولو نړواندې د زیاتی ښکار جینې د پولیسو په درو چارواکو باندې د جنسي زیاتې تور لګولې دي او دې په خپل اخیری بیان کې ویلي دي چې یو هفته وړاندې دغه پولیس چارواکو د دې سره جنسي زیاتې کړیو او مقامی پولیسو د دې په خواص باندې د خپل پیټي بند رونو خلاف مقدمه نه درج کوله ځکه دا په انتهایی اقدام پورته کولو باندې مجبوره شوې ده. سرګند دی وی چې پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت د اقلیتونو او د زنانو د زورولو په حق یو بدنامه ایالت دی او د غیرت په نوم باندې د زنانو د قتل او دوی سره د جنسي زیاتو تر ټولو زیات واقعیات هم په دې ایالت کې رامنځته کیږي. بلخوا د پنجاب ایالت د زنانو د کمیشن مشر فوزیا وقار نن په مظفرګړ کې رامنځته شوې پیښه یو سنگینه واقعیه بللې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې فوزیا وقار د جنسي زیاتی ښکار یو جنۍ لخوا د انصاف نه ملاوېدو په سر خپل ځان ژوندې سوځولو اقدام د ریاست لپاره یو شرم وبلو او وی ویل
وہ حکومت کے بھی اہلکار ہیں جن کی وہی ذہنیت ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جن پہ زیادہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اگر وہ لڑکی جس نے تنگ آ کے فرسٹریٹ ہو کے اپنے آپ کو آگ لگا لی یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے لیے شرم کا مقام ہے میرے خیال سے کہ اس کے اس چیز پہ ایکشن نہیں لیا گیا.
دعوی چی حکومت اور پولیس ددے قتل ذمہ وار دی زکہ چی پولیس چارواکو د متاثر جنہیں فریاد نہ اوریدلو نو بیا اغه سره هم دغه لار پاتې و چې د خپل جون خاتمه وکړي. نړیوال کچ د جنسی زیاتو په ضد مبارزه کوونکی تنظیم وار اگینست ریپ د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر دو غنټې پس یو زنانه د جنسی زیاتی ښکار کیږي او پاکستان کې هر اته غنټې پس یو زنانه په ډلې زتوګه د جنسی زیاتی ښکار کیږي. او یا تنظیم مخ کې وای چې د زنانو سر د جنسی زیاتو په 40% پیښو کې پولیس چارواکي ککړ مونډل کیږي. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وای چې د سند ایالت کراچي خار یو مقامی عدالت یو پلار ته د خپل ولسکلن لور سره د جنسی زیاتې په مقدمه مکه ولس کاله سزا اورولې ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو @voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ ډیو ریډیو DEEWARADIO @voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
خبرونه لا دوام لري او سمي بل ريپورت چې په لاهور کې دوه ورځنۍ کانفرنس د موسمي بدلون په اړه شروع شوی دی چې مقصد یې په پاکستان کې د موسمي بدلون په باب خلکو ته پوهاوی ورکول دی او همدا ډول د خلکو د پوهاوی لپاره د پیرس کانفرنس په نوم یو د پوهاوی کمپین هم شروع شوی دی پاکستان کې. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد ورباندې نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د رواني میاشتې یعنی نومبر اخرینه په فرانس کې پیل کېدونکو نړیوال موسمي بدلونونو کانفرنس یا ورلد کلایمیټ کانفرنس کې د نړۍ هیوادونو په پاکستان کې د موسمي بدلونونو د لاسه روان نقصانونو نه خبرولو لپاره پاکستان نه تر پیرس په نوم یو کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې نه یوازې ولست دغه موسمي بدلونونو او هغې نه جوړېدونکو خطرونو نه خبرول دي بلکې د نړۍ پام هم پاکستان ته راګرځول دي چې پاکستان سره د خطرونو نه وتلو کې مرسته وکړي. دې لړ کې نن د پنجاب ایالت سترخال ورکی دو ورځنی کانفرنس هم پیل شوی دی چې پکې سرکاري چارواکو سره سره د ماحولیاتو ماهرین هم ګډون کوي. پاکستان کې روانو موسمي بدلونونو له امله نه یوازې سیلابونو لړۍ سیوا شوی ده بلکې د یخنۍ او ګرمۍ موسمونو شدت هم بدل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو او ځنګلونو محکمې وزیر اشتیاق اورمړ وایي چې پاکستان د بد مرغه د نړۍ هغه لسو هیوادونو کې دی چېرته چې موسمي بدلونونو د لاسه ډېر نقصانونه روان دي.
پاکستان دغه لسو ملکونو کې شامل دی چې کلایمیټ چینج را روان دا ګرمۍ نه موږ ګوره اکتوبر کې موسم مطلب دی مان شن کړم بلکې موږ نومبر ته انټر کیږو تاسو ګوري دا شان ته مای پور راشي او موسم چې کوم دی یخ وي تاسو ګوري دا چینج دی دا تبدیلې نه چې روان دي دا شان دی موږ چې لا بونو ګوره په چترا کې چې تاسو لا بونو راغلي نو او به تاسو ګوري دا هیڅ سره چې لا بونو سره نقصانات یو دا د دې د مخنیوي لپاره په کار دي ګورنمنت د موږ خبرم دا غره موږ بلکې موږ سنټرل تم دا وایي تاسو موږ سره بده کې شامل شي ډیم جوړ کړي
د سرکاري شمیرو تر مخه تیرو دریو کالو کې پاکستان کې صرف سیلاب دلاسه شپږ ارب ډالرو نقصان شوی دی چې پکې څو میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا شمال اړخته پرته لرې ضلع چترال کې راتلونکو سیلابونو نقصانونه شامل نه دي. دغلته سیلاب دلاسه پوره ضلع زیانمنه شوې ده. د راپورونو تر مخه موسمي بدلونونو دلاسه پاکستان کې بارانونو سلسله هم ګډوډه شوې ده. ځینې ځایونو کې باران نه وي او ځینې سیمو کې دومره زیات وي چې سیلاب جوړوي. ولې زیاتره برخو کې خلک دا هم وای چې د ځمکې د لاندې د اوبو کچه هم په ښکته روانه ده. د خیبر پښتونخوا اریګیشن محکمې سیکرټري انجینیر محمد نعیم وای چې د اوبو کچه کمیدل د خطر خبره ده او دې لپاره یو جامع پلان جوړول ضرورت دی.
ډېره خطرناک خبره ده چې موږ داسې خبرو نورو چې موږ سره به د سکول اوبو هم نه وي خدای دې چې هغه معیاري هم نه وي. نو په دې کې پکار دی چې یو میډیا خپل کردار ادا کړي، په دې کې پکار دی چې ټولې متعلقه ادارې خپل کردار ادا کړي، حکومتونه پکې خپل کردار ادا کړي او په نړیواله سطح باندې پکار دی چې کومه پچار پیچل کچه کومه تبدیلی را روان دي. نو په کار دي چې باغه باندې ډېر یو جامع پروګرامونه جوړ شي. بعضې خبرې مونږه داسې واخلو چې هغه مونږه وایو چې شل کال پس په خدای خبر څوک جمدي او څوک بمړي، خو دا زمونږه در روان نسل در روان کول د پاره ډېر یو اهمه خبره ده او په کار دي چې ډېر پاره ډېر کوټلې ګامونه پورته شي.
د خیبر پښتونخوا ماحولیاتو وزیر اشتیاق اورمړ وایي چې د دوی حکومت د لړکي عملی ګامونه پورته کوي او دوی په ایالت کې د ځنګلونو او ونو بوټو زیاتولو لپاره یو پروژه هم پیل کړی ده. ماهرین دا نظر لري چې پاکستان کې د موسمي بدلونونو نه بچ کېدلو لپاره نه یوازې حکومت ته عملی ګامونه پورته کول پکار دي بلکې ولسته هم پکار ده چې دوی خپل غیر چاپیره د ونو بوټو خیال وساتي، د اوبو بې ځای استعمال نه کوي او خپل ځنګلونو حفاظت هم وکړي او د غلطه د ځنګلونو ختمولو په ځای نور ونی بوټي ولګوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا.
ګران اوریدونکو، ستاسو پام راګرځو یو بل ریپورت ولور ته چې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداري ویلي دي چې د هیواد تر 22% زیات سیمه هر وخت کېدای شي چې د تباهۍ سره مخ شي او همدغه سیمه د پاکستان شاوخوا نیمایي آبادۍ اوسیږي. پکې دغه تباهیانې د سیلابونو، بې وخته بارانونو او زلزلو له امله راځي. حمیدالله په دې هکله د پېښور نه نور تفصیل راکوي.
د قدرتي آفتونو د انتظام او بچ کېدو نړیواله ورځ په داسې مهال منځل کیږي چې NDMA وایي د هیواد 22.8% رقبه د قدرتی افتونو خصوصا سیلاب نه پتواتر سره په خطر کې ده او په دغه 2.2% رقبه کې د پاکستان یو کم 50% اولس اوسیږي. د کال 1900 یو کم 50 نه را په دیخوا پاکستان 1400 غټو سیلابونو او 100 غټو زلزلو وخلې دي. خو د پېښور په هنتون د قدرتی افتونو ته د تیارې د سانګ دین امیر نواز وایي لا تر اوسه په هیواد کې دا مسله نه ګڼل کیږي او نه ورته حکومت غوري دي.
لکه نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي سره چې یو ایکټ راغلی دی هغه ایکټ اوسه پوره امپلیمنټ نه شو. زمونږ ڈسٹرکٹ لیول پورے پہ ایک کی دا ذکر دے جس لیول پورے بار آرگنائزیشن بھی آغا اس پورے جوڑ نشو تو دے مطلب دا ہے جس قوانین ستا خدا آگے امپلیمنٹیشن نشتا نو دا ڈیر ضروری دا بل دا دے چھے مونگا ڈی آر آر پر خپل منصوبوں کے شامل کرے نہیں دے اس دا آفتون رازی دے دے انتظام انسرا مونگ اس پورے نہیں دے شامل کرے پا سونا چھے زمین ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دی پالیسی دی پلانز دی پارے کرے.
نړیوال شمیرې وایي د نړۍ یو کم 80% افتونه په ایشیا پیسیفیک کې راځي او په دې کې پاکستان هم پروت دی. او په پاکستان کې د قدرتي افتونو یا سیلابونو طوفانونو کاتسالې زلزلو او هیټ ویوز یعنی د ګرمۍ پیښې په تیرو لسیزو کې سوچند سیوا شوي دي. د پېښور د وضو سیمه مدام د سیلابي افتونو د لاندې وي. ظاهر ګل کسکر په بیړني مدد کې د خپلې سیمې د حالاتو له وجې ماهر شوي دي او وایي حکومت لا د بیړني امداد ادارې په داسې ځایونو کې جوړول پکار دي.
تقریبا 8 کیلومتر مزل دی دغه علاقو ته د پېښور نه کنه چونکی کدا ادارې دلته خپل شاخونه جوړ ګنده فقط لکه دوه ټیم راځي او لازم راځي یو په سیزن کې یو بغیر سیزن زموږ کلی چې پرتی دو سیزنونو ترمنځ د تیر چا پیر دست تو شي وي سونه پښتنې د ټول تبا کې ځکه تر سارو پورې زموږ د غلطي دغه شي ځکه چې دا اتفاقن راشي یو حادثو شي نو موږ سره بیا داسې دغه ټیم کې لکه چا داسې تنظیم کو نه کړ چې ځان پنا کوي یا سروي پنا کوي یا نور څه پنا کوي. درې څلور ورځې کې ما چرته اداره نه ده لیدلې ادارې موجودې چې د خپل شاخونه لکه جوړ کړي ځکه دغه پته لګېدلې ده د زمانو د راشي چې بوی په دې علاقه کې دا دغه راځي دا افت راځي چې دی بر وخت دا
د قدرتي افتونو د خطر لاندې په سیمو کې د کورونو جوړولو دپاره صحیح ماده او نقشې جوړول قانوني دي خو دا قانون هم لا عملي شوی نه دی. او امیر نواز وایي
اوس پورې نشو د موږ ریکوري وایو چې په کار دی چې ریکوري هغه سیوه چې موږ سنگل سمارټر او بیټر نو بیټر هم نشو او سمارټر خدای چې اوسم لا موږ تاسو ډیر کورونه چاروان ویجاړ پراته.
په قدرتي اپتونو کې زراعت او بوخر سړکونه ساتلي زناور د صحت تعلیم رابطه نظام او د کورونو ترڅنګ د جن ټول معاش اغیزمن کیږي. او سړنې وایي چې د کال 2010 سیلابونه چې د هیواد د دوکم اتیا ضلعو نه وتي وو په دغه مدونو کې $9 بلین زیان اړولی وو. حمید الله وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو پېښور.
درمنو اوریدونکو زمونږ خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو مونږ ته د واشنگتن ډي سي نه غواګیست. د پاکستان بلوچستان ایالت کې د روغتیا مامورین وایي چې د کانګو له تبې نه یو بل مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی. همدا ډول په روانه اونۍ کې بلوچستان کې د کانګو تبې نه د مړو شمیر شپږ تنو ته رسیدلی. حمید سمسور په دې هکله نور تفصیل راکوي.
د کوټي د فاطمه جنات چست جرنل هسپتال کې په تیرې یوه شوه روز کې د کانګو له وایرس څخه درې کسان په حق ورسېدل. محمد آصف چې تېره ورځې د کوټې له مریاباد څخه راوړی و نن یې سا ورکړله. د بروري روډ فاطمه جنات چست جرنل هسپتال د کانګو د وایرس د ځانګړي وارډ مشر ډاکټر نصیر وډیورېډو ته وویل چې د اختر زخه را په دې خوا له کانګو وایرس څخه 13 اغیزمن کسان دوی ته راغلي دي. په دوی کې درې د افغانستان د کندهار اوسېدونکي دي. په پاته 15 کې بیا نه د کوټي یو د ژوب بل د مستونګ یو د پشین یو د خوزدار او بل بیا د چمنغ شامل دي. په اغیزمن سو کسانو کې یو ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. ډاکټر نصیر وویل چې د کانګو دغه وایرس د څارویو د میژو زو او په غواګانو کې د چچړو دا پیل کوي. په کوټه کې په دغه سپتال کې د کانګو وایرس د ناروغو لپاره یوازې 12 بستر دي. دلته نه یوازې له بلوچستان بلکې له افغانستان زخم د کانګو په وایرس باندې اخته ناروغي راوړل کوي. له ناروغ سره موجود خلک وویل چې دلته کومه کچره پرته ده له دې زخه و نور خلکو ته هم دغه ناروغي انتقال کېدای شي. صفایي نسته دوی دا نه پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی پر روانه غونډه کې هم پر کانګو وایرس باندې د غیزمن سو خلکو پر اضافه باندې تشویش څرګند کړل شو. د عوامي نېشنل پارټي د مخالفې ټلې پارلماني مشر انجینیر زمرک وویل چې له ګاونډۍ هیوادو سره د بلوچستان سرحدي پوله نه ده تړل سوې. څاروي ځي او راځي.
جب وہاں ایران سے آتے ہیں یا افغانستان سے آتے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا بندوبست کیا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے پھر بھی ان چیزوں کو چھپایا ہوا جو حقیقت ہے، کانگو وائرس جو پھیلے گا تو اس کا کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔
لیران افغانستان داغول پارا حکومت سے بندوبست کری دی دانا سمدا حکومت حقیقی بڑھنا پٹول غاڑی کچیری د کانگو وائرس پائل سو بیا په د دې مخنیوي کول ډیر ګران کار وی د جمعیت پی عبدالرحمن کتران بیا په غونډه کې د وینا پر مهال باندې وویل چې لدې زخه ډاکټران او نرس هم اغیزمن کېدای شي۔ حکومت له پکار دی چې د دې لپاره ځانګړی بندوبست وکړي، خو صوبائی وزیر سیاست رحمت صالح بلوچ بیا وویل
ڈبلیو ایچ او کے تھرو کام کر رہے ہیں اور آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا آئسولیشن وارڈ ہے جہاں
د ملګرو ملتونو د روغتیا د څانګې په ذریعہ باندې دالته کار کوي او د آغا خان اسپتال د معیار ځانګړی وارډ دی چې هلته څکو د کوم شي کمی او بیشی وي موږ د پرکېدو تکال دی، دا وارډ په بقایدگی سره فعال دی، دا دا ډول ناروغي ده چې ډاکټران او پیرامیډیکس و دې ته نږدې نه ورځي ځینې ویرژي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه۔
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده۔
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د کترمن اوریدونکو په وانه کې قبایلی سیمه کې د محصلینو یو داسې کالج دی چې 1500 محصلین په کې رجسټر دي چې هغوی داخلي اخیستلي او دغه انجونې دي ټوله د دغه کالج لپاره استادان هم ټاکل سوي دي او تنخواګانې هم اخلي، خو له ډېره وخته راسې نه خو دغه 1500 محصلین دغه کالج ته ځي او نه هم استادان. زموږ خبریال عدنان بیچنی په سیمه کې د ټولنې له غړو سره، له محصلینو سره او له استادانو سره خبرې اترې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د کالج سفر پر مهال لیدل کیږي چې چرته انسان زره هم د دې کالج سفر نه وی کړی. د کالج ودانۍ کې کمرې هم اچول شوې دي او په هغه کې کرسۍ لګول شوې دي، خو په کرسۍ او بلیک بورډز پرته د ګرد خوره د دې خبرې گواهی ورکوي چې چرته په هیره هم په دې کالج کې د زده کړو پروسه نه تر سره شوې. په دې اړوند یو سیمه ایز خبریال نورالی ډیوه راډیو ته وایي چې د زنانو تعلیم په اړوند زیات اندېښمن دي.
میل ایجوکیشن چې څومره ضروري ده په علاقه کې، دغه هم د فیمیل ایجوکیشن هم ډېر ضروري ده. د مونږ واحد په ساوت وزیرستان کې دا یو ډیګری ګرلز کالج دی چې دا هم مونږ ته بالکل صرف د خپل امارات پر امید او بدا کې نه سټاف شته او نه ور سره چې کوم استادان دي هغه هم شته پکې، او دلته هم چې کوم جنکنه داخلا خسته ده هغه هم صرف کاغذ محدود ده، نه کلاسونه شته او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی.
د جنوبي وزیرستان ایجوکیشن دفتر لخوا تر لاسه شوي معلوماتو تر مخه په دې کالج کې د پرایمري سیکشن څخه روان تر ډیګري کلاسز پورې کلاسونه هر ورځ لکېږي. زیاتوي په دې کې د ډیګري کالج 19 استادانو په شمول ناشدې تر 50 پورې زرنه استادان د لري. خو ډیو رادیو د سفر پر مهال په دې کالج کې وازنې د هیلث اینڈ فزیک ایجوکیشن استاد حمیره خان او موجوده وه. عمر خان مو کله چې دلته تعلیمی پروسې په اړوند وپوښتل نو هغه ویل چې استادان لپاره دلته د استوګنې مناسب نظام موجود نه دی، هم دغه وجه ده چې زیاتره استادان له دې ځای څخه غیر حاضر وي.
موږ ته مناسب رہنے کی سہولیات را کی چې موږ مستقل رہائش وی پکې او موږ چې کوم دا صحیح خپل غسرہ ټایم تیر وېسو، فیملی سره ټایم تیر وېسو او کالج والے جن کو ته ټایم ورک وېسو.
په دې کالج کې مو چرته زنانه طالب علمان پیدا نه کړې، خو کله چې د کالج سپرډنټ عبدالمجید نه وپوښت نو هغې وویل چې دی په دغه ستونزه باندې مقامي انتظامیه خبره کړې ده او پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته درخواستونه هم لیکلي، خو تر دې وخته پرې څه عمل نه دی شوی. عبدالمجید خان وویل چې زیاتره استادان د صوبی مرکز پېښور او مردان ضلع سره تړاو لري او هغه نشي کولی چې دلته راشي او په داسې حالاتو کې خپله دنده جاری وساتي.
ادھر یہ 18 ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں جی، یہاں اس کالج اسکول میں سر ڈبکوٹ کی ٹیچر بھی ہے اور وانا کالج کے اسکول کی بھی ہے. اب اس کی ٹیچر بھی ہمارے ٹیچر پلس ہو کر اس میں اتنی رہائش کی جگہ نہیں ہے، تو بس اس لیے وہ ٹیچر کچھ آتے ہیں کچھ چلی جاتی ہیں. جس سے او سے ہم نے بھی یہ کہا تھا، اے پی اے سے بھی یہ کہا ہے، ان کو بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ ان کی رہائش کا. سر یہ 4-5 ہماری مردان سے ہیں، ایک درگاہی سے آتی ہے، یہ 2-3 بنو سے ہیں اور ڈی خان والے بھی ہیں، پشاور کے بھی ہیں، مالکان سے آتے ہیں جی.
داتا حیرانتیا خبر آمدہ چی پا قبائلی علاقے کشی یو کالج بند پروتا ولی پا قبائلی علاقے کشی زتارا کالجونو او سکولونو داغا قسمہ حال دے. حیرانتیا خبر داغا دا چی داغا کالج تجربی وزیرستان مرکز وانک شی پا انتیائی حساس او سیکیور علاقہ پا فوزی چونے کشی جوڑکڑے سوی دے چرتا چی پا زیادش میرا دا پولیٹیکل انتظامیہ دفتر ہم موجود دی او دے پا سر لشکر چی کل ہم دا جنوبی وزیرستان سفر کبی نو آغا تا لومنے ویلکم پا دے زیکشی ویلے کیجی. هغه د ورتو خبره چې چراغ تلې اندیره خو حیرانتیا خبره وه دغه وي چې اوس دې دریسته څه جواب ویلی کېږي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو وانه ساوت وزیرستان ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.